په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوري دم کو د مشال ریډیو د خبرونو په دې خیرنۍ خبري ګړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیز موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او خبري اژانسونو لیکنې درورو خبرونه له فرخندې اسد او
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی. په پاره چینار کې په پرونی بمې چاودنه کې د وجل شو شمیره سلی رښتو ته رسیدلې ده. د سیمې پولیټیکل انتظامیه وایي د پیخې پلټنې پیل کړې دي. په بونیر کې نن په یو ټرافیکي پیښه کې 8 کسان مشوي دي او پرون په واشنگتن ډی سی او نورو ښارونو کې په لکونو خزو او سړو د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سیاستونو خلاف یو احتجاجي لاریون کې برخه واخیسته. د خبرونو تفصیل. د کرم ایجنسی په پاړه چینار کې په پرونی بمې چاودنه کې د وجل شو کسانو شمیره سلی رښتو ته رسیدلې ده. تر دې مخکې د سیمې د شیاګانو تنظیم انجمن حسینیا د مړو شمیره شپږ ویشت ښودلې وه. د کرم مرستیال پولیټیکل ایجنټ نصر الله خان بیګا میډیا ته ویلي چې د پاړه چینار عیدګاه سره نږدې سبزی منډۍ کې په پرونی بمې چاودنه کې سلی رښت کسان وژل شوي او د 550 زیات نور ژوبل دي. نوموړی وایي چې امنیتي ځواکونو د بمې چاودنې وروستو د پیخې په شاوخوا سیمو کې د لټون عملیات او د پیخې پلټنې پیل کړې دي. هغه زیاتوي
منډی کې د چا چې دکان نه اوچا پر سبزی راغلی وه چېرته نه دا چیزونه اوس موږ معلومه لیکي آیو. نو یو بار انیشل انکوائری پر موږ یو څو کسان ډیټین کړي دي. نو یو انکوائری کوو هغه سره به ګورو چې انشاءالله که الله خوښ وه لیږ زموږ هیلپ اخلو چې بیا څنګه دا کوم طرف ته ځي هغې طرف ته بیا ګورو.
په وجل شو او ژوبلو کې زیاتره شیاګان دي. د سیمې خلک وایي نن د پاړه چینار بازار بند دی. بلخوا د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه پرون په یو بیان کې ویلي چې تراګر به په خپلو هڅو کې ناکامه کوي. د پاړه چینار د پیښې ذمهواري څلورو وسلوالو ډلو منلې ده. د خیبر پختونخوا په بونیر ضلع کې په یوه ټرافیکي پیښه کې 8 کسان مړه شوي دي او 3 نور ژوبل شوي دي. د پاکستان سرکاري ټي وی وایي چې نن د اتوار په ورځ د سپرلو یو ګاډي د جبونا سواړې ته روان وو او په ګنګاو سیمه کې د ګاډي د ډرایور نه بے قابو شو. یوې کندې ته پرېوتو چې پکې 8 کسان مړه شول. سرکاري ټي وی زیاتوي چې د پیښې وروسته مړي او ژوبل کسان ډیسټریک هیډکوارټر هسپتال ډګر ته رسول شوي دي. په مړو شوو کې 3 ښځې او 2 ماشومان هم خودل کیږي. د خیبر ایجنسی د باړې بازار د سوداګرو اتحادی پرون له حکومت غوښتنه کړې ده چې د باړې بازار بیرته بادولو لپاره خپلې کړې ژمنې پوره کړي. د باړې بازار د سوداګرو اتحادی مشر مقبلی خان پریده وایي یو کال وړاندې بازار پرانستل شوی وو خو تر اوسه پکې هغه سهولتونه نه دي ورکړل شوي چې حکومت ورسره ژمنه کړې وه.
چې حالات لګوندې کې سازگار نظیر تا بازار ماحول هغه سرته نه دی جوړ. دلته مسایل دي ځکه چې اولنې مسله د موږ د بجلی وو چې موږ دلته د بازار د آبادکاري خبره روانه کړو نو دلته د موږ نه بجلی کټ شي. نن هم چې کم دی بجلی کټ شوی دی.
په دغه سیمه کې د باړې بازار یو لوی تجارتي مرکز وو چې د پوځي عملیاتو له وجې ورته سخت زیان رسیدلی. بلخوا د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف خان وایي چې د دغه بازار پراخولو او بحالولو لپاره په یوه ځانګړې منصوبه کار کوي. حزب اسلامي وایي تر اوسه افغان حکومت د دوی یو سیاسي بندي هم نه دی خوشی کړی. په کابل کې د دغه ګوندویان حشمت الله ارشد نن مشال رادیو ته وویل چې دوی وړاندې افغان حکومت ته د 500 سیاسي بندیانو لیست سپارلې وو خو تر اوسه یو هم نه دی خوشی شوی. شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک شوی وو چې له مخې به یې باید افغان حکومت د نورو ژمنو ترڅنګ د دې حزب ټول سیاسي بندیان آزاد کړي وي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د تیرو پیدا کونکو هیوادونو تنظیم اوپیک او د روس د تیلو او انرژي وزیران نن د آسټریا په ویانا ښار کې د تیلو د پیداوار د کمولو او د بیو د لوړولو په طریقې کار خبرې کوي. د سعودي عرب د انرژي وزیر ویلي دي چې که د تیلو بی چې په دې وروستیو سو میاشتو کې بیا لوړې شوې دي په روان کال کې راولویږي د اوپیک سازمان به له دې نور هم د تیلو په پیداوار کې کموالی راولي. پرون په واشنگتن ڈی سی او نورو ښارونو کې په لکونو ښځو او سړو د ښځو لاریون په نوم په یو احتجاجي لاریون کې برخه واخیسته. د ښځو لاریون اصلي هدف د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سیاستونو پر ضد غږ اوچتول وو. ډېرو ښځو په خپلو ویناو کې وویل چې پر شا به نه شي. یوې امریکایي هنرمندې سکارلټ جانسن په واشنگتن کې پرونی لاریون ته په وینا کې له ټرمپ وغوښتل چې باید ټولو ښځو او سړو ته یو شان درناوی ولري. زیاترو مظاهره چانو د ګلابي رنگ ټوپۍ هم اچولې وې. د دغه لاریون یو ویاند خلکو ته وویل چې 15,000 کسان په واشنگتن کې راټول شوي دي، خو کومې خپلواکې سرچینې د دا شمېر خلکو راټولېدل نه دي تایید کړي. د درجه بندۍ یوې ادارې نیلسن د یو رپورټ تر مخه د جمعې په ورځ د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سوګند مراسم 1.5 میلیون امریکایانو د ټلویژن له لارې وکتل. نیلسن وایي چې په 2008 کال کې د باراک اوباما تر سوګند پورته کولو مراسمو د ښاغلي ټرمپ د لوړې مراسم لږو کسانو کتلي دي. د اوباما د لوړې مراسم نږدې 8.5 میلیون او د جارج ډبلیو بش د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې د سوګند مراسم 9.5 میلیون نو امریکایانو د ټلویزیون لارې کتلی وو. د هند په اندرا پردیش ریاست کې نن سهار وختي د مسافرو یو ریل ګاډي د پټرینا د اوختو په پیخه کې لږ تر لږه 2 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي په پیخه کې 50 کسان ژوبل شوي هم دي او د ژغورنې عملیات لا هم روان دي. دغه ریل ګاډي د جگدالپور او باوینشور ترمنځ سفر کاوه چې له پټری واوخت. په نومبر میاشت کې هم په کانپور کې د ریل ګاډي د اوختو په پیخه کې 1,000 کسان مړه شوي وو. دا خبرونه
خبرونه مول مشال رادیو واوریدل چې فرخندی اسد وړاندې کول په روان خبرونه کې وري. چارواکي وایي د پلسینار په پرونی بمی چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او تر 500 ډیر نور زخمیان دي. د کورمې د صحت محکمې چارواکي ډاډه دي چې د سیمې په هسپتالونو کې د پیښې د ټپي شوو کسانو د درملنې چارې ښې روانې دي.
ټول ډاکټران ټول سټاف حاضر دي، هر څه تفری دي، میډیسن و تفری ښه انتظام دی.
د پلسینار د بمی چاودنې ذمہواري په پاکستان کې فعالو څلورو بیلابیلو وسلوالو ډلو منلې ده. له دغسې یوه کار د وسلوالو هدف څه وي؟
متعلقه علاقو کې خپل یره خورول د دیو مقصد یې هغه خپل وجود هغه غټ ثابتول یې.
او شنونکي وایي د فاټا په خیبر پښتونخوا صوبې د ورګډولو یوه لویه ګټه به دا وي چې د پولي دواړه خواوو پښتانه د پښتنو اړیکې به ورسره ښه شي.
دا چې تورخم پورې لاړ شي بل طرف ته ننګرهار پروینس دی. پیپل ټو پیپل کانټیکټ به ډیر مضبوط او ډیر عام کردار ادا کوي.
پر یو شمېر نورو سیمه ایزو او همدار نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو په پلچینار کې چې پرون کوم بمی چاودنه شوه د هغې په اړه به تاسو لپاره مختلف رپورټونه لرو. اول ورزو چې دغلته زمون خبریال طارق اورغزی رپورټ را لېږلی دی او دا د هغه احتجاجي مظاهرو په اړه دی چې دغه پرونی پیښې پر ضد په سیمه کې شوې دي.
د خیبر پختونخوا په پېښور کې دغه نارې د کورمې یوش میز د کوونکې او ځوانان د پریس کلب مخې ته وهي. دوی په بالا چینار کې د هفتې پوره شوي بامې چاودنه په سختو ټکو وغندله او غوښتنه یې وکړه چې حکومت دې ترهګرۍ مخه ونیسي او د دوی حفاظت دې کینه کړي. د بالا چینار فیض علي چې په اسلامي کالج کې سبق وایي مشال لډیو ته وویل د ترهګرۍ د پېښو د مخنیوي په لړ کې حکومت یو ځل بیا ناکامه شوی دی.
پړجنار تطلم نه چیک پوسټ باندې زه 18 واره یا 20 واره زما بیک چیک شو او دین علاوه د شتګر څه نوځي بم سره مین سیټي کې دماګه کوي. آیا د څنګه نوځي مو حکومت د مختنه کوي ته مو د کوېشن کوي د څنګه نوځي دین پته لګیږي چې د لوډی کل انتظامیا ملیشیا والے اور ساسه حکومت د کسان دي حکومت چیک پوسټ نه ولار دي دا ناقص دی.
د کورمې علی جان چې امام سټوډنټس ارګنایزیشن مشر هم دی مشال لډیو پلارې د غوښتنه هم وکړه حکومت دې په سیمه کې د هسپتالونو نظام ښه کړي ځکه چې هلته بار بار دوی د ترهګرۍ ښکار کیږي او بیا دوی علاج لپاره پېښور او یا نورو سیمو ته راځي.
داسې قسم کله واقعات وشي نه خلک چې کوم دی پېښور ته شفټ کول نو دوران چې کوم دی خلک بیا مړ شي چې کوم کریټیکل زخمیان وي د دې حوالې سره موږ دا مطالبه ده چې هلته کوم هسپتالونه دي هغه د اپګریډ کړلی شي چې بیسک کوم فیسیلیټیز دي پیښو نه بعد هغه دا ځای کې پرووایډ کړی شي خلکو ته.
په دې مظاهره کې یو شمېر هغه ځوانان هم شامل وو چې د پاچینار په دې پیښه کې خپل خپلوان مړه او یا ژوبل شوي وو. د کوزي کورمې سویل عباس مشال لوډیو ته وایي د دوی په لسګونو کسان له دې وړاندې هم ووژل شول، خو حکومت ته هیڅ فکر نشته چې د دې مخنیوی وکړي.
دا د پلار واحد داسې وو چې دا لکه د هغه سهارا وه، د پلار سهارا جوړه شوې وه، هغه سره مې کار کول منډی کې وو، هغه سبزي خرڅوله، کورمه په وینو سره شوه، د ماتروز هم لکه شهید شو. او ګورنمنټ لکه دغه کوي چې مونږ به معاوضه ورکو، مونږ به دومره لږه پیسې ورکو، دومره لږه پیسې ورکو. هغه به ټیک دی، د هغه پلار ته پیسې ملاو شي، خو د هغه سترګو تور خو نه ملایږي ورته، د هغه کور باندې څه یریږي، هغه خو چاته پته نشته، پردی در خو څوک نشي مخ سوای، هغه څوک مخ سوای شي چې هغه په خپله ورته درد رسېدلی دی.
خو په چنار کې د هفته په سهار دغه 14 عیدګاه سره نږدې د سبزي په منډیه کې شوې ده.
تاریخ ورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د کورمې تر پرونی 14 وروسته د انجمن حسینیه په نوم تنظیم د درې ورځو ماتم اعلان کړی دی. روغتیایي چارواکي وایي د پړچنار په سبزی منډای کې شوی پرونی به 14 کې 40 کسان وژل شوي او تر 500 ډیر نور زخمیان شوي دي. د روغتیایي چارواکو په خبره د سیمې په روغتونونو کې د پیښې د یو شمېر ټپي شوو کسانو د درملنې چارې په ښه توګه روانې دي. پولیټیکل چارواکي بیا وایي دغه پیښې په تړاو یې یو شمېر مشکوک کسان نیولي دي. تاریخ ورکزه بیا هم تفصیل راکوي.
د صحت محکمې مشره ډاکټر منبیګه مشال رډیو توای په 14 کې د زخمیانو شمیر وش پته دی چې په کیسالور د زخمیان داسې دي چې هغوی د نور علاج لپاره په خبر ته منتقل کړل. ډاکټر منبیګه موای په مړو کې 14 کسان ځای پر ځای وو په هسپتال کې او یو په لاره کې ساور کړه، او زیاتوي چې په زخمیانو کې د ځینو نورو کسانو هم حالت ښه نه دی.
او چې کوم د دلته سرجری وشول لږ سټیبل دي، لکه میجر دي خو لکه سټیبل دي که نه، نو د دې دلته آپریشن وشو، دا موږ ځان سره دلته ایډمټ کړي دي. ټول ډاکټران ټول سټاف حاضر دي، او دلته کې ډېر خپل کوریج وشولو، هر څه ورته فری دي، میډیسن ورته فری،
معلوماتو تر مخه د پاړچنار په دې پیښه کې زیاتره هغه کسان په نښه شوي دي چې شیعه مسلمانان دي. بلخوا د شیعهګانو ځایي تنظیم انجمن حسینیه د درې ورځو د ویر اعلان کړی دی. د تنظیم مشر فقیر حسن مشرال لوډیو توای بېګنا خلکو وژنې په ضد په ویر کې به د اتوار په ورځ هم د پاړچنار بازار بند وي. پولیټیکل انتظام تر مخه امنیتي ځواکونو د پیښې وروسته و مشکوک کسان نیولي دي او له هغوی تفتیش روان دی. اډیشنل پولیټیکل ایجنټ نسول الله خان مشرال لوډیو توای له نیول شوو کسانو دا تحقیقات روان دي چې دودونکو مواد څنګه د سبزی منډی پورې رسولي او هلته ځای پر ځای کړی دي. چې په بارچینار کې د هفته په سهار دغه 14 عیدګاه سره نږدې د سبزی په منډی کې شوې ده چې پکې عام ولسته مرګ ژوبله اوریدلې ده. په دې 14 کې مړه شوي زیاتره کسان خپل ابایي قبرستان کې خورو ته د هفته په ورځ وسپارل. تاریخ ورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د پړچینار دغه پرونی به 14 زمواري په پاکستان کې فالو څلورو بیلابیلو وسلوالو ډلو منلی ده. د دوی نمونه څه په دا ډول دي: تحریک طالبان پاکستان، لشکر جنگوی العالمی، تحریک طالبان حکیم الله مسعود او تحریک طالبان پاکستان شهریار. نو دا اول ځل نه دی چې بلکې تر دې مخکې هم د نام نه دی وی پیښې پړه مختلف وسلوالو ډلو پر غاړه اغستې ده. دا چې دغه ډلې ولې داسې کوي او دغه کار یې هدف څه وي، دا به له اسلام آباد د سراج ظهیر پر رپورټ کې واورو.
د کورمی ایجنسی په پاړه چینار سیمه کې د سبزی په یو بازار کې د خالی په اورس ریموټ کنټرول بریج شوه چې پکې یو شمېر خلک وجلې او جوبل شوي. د دغه پیښې ذمہواری د وسلوالو بیلابیلو ډلو قبوله کړي او وایي چې دا پیښه دوی کړي. د دې پر شا سلام ملدی، مشال ریډیو، چې په اسلام آباد کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو تجزیه کار سلیم احمد نو پوښتل، نو هغه وایي
تاسو مخکینو دغه ته وګورئ، نو هم داسې چې هغه ذمہواری چې دا دو دو او درې درې ګروپس هغه قبلای په دې کې اصل خبره ده چې دا ټول ګروپس چې دیو مقصدونه تقریبا یو شانتي دي، او د دیو په داسې ذمہواری قبلولو باندې دیو په خپل متعلقه علاقو کې خپل یره خورول دیو مقصد دي، او هغه خپل وجود چې دی هغه غټ ثابتول دي.
مشال ریډیو چې د سلیم احمد نو پختل چې د دې مخنیوي به څنګه ممکن وي، نو هغه زیاته کړه
اصل خبره چې دا هغه د ریاست په پالیسۍ کې کم کنفیوژن او تضاد چې دی هغه دی. فرض کا یو ریاست چیرے آغا وی چی دا نمونه واقعات چی دی دا دا دهشتگردی پا آغا لیست که نرازی او فرقاوارانه سیزونه چی دی دا دا آغا بل دهشتگردی نجدا دی هم دا غا گروپونه بای دا پینزه گروپونه بای لس گروپونه بای شل گروپونه بای پانزوس گروپونه بای او دی هم دا غا سرازی و ایمواریانه و قبلی تر سو پوری چی دی ریاست دا گود او دا بیر دا تزاد نی ختم کنه نو دا گروپونه با هم موجودی و دا ایمواریانه با هم موجودی و دا دهشتگردی با هم موجود
دا خالی پورز دا پڑچینار پا دی پیخه که پینزه ویش پوری کسان و جلی او لسلویخ تو زیاد جوبل شوی وو.
مشال رادیو ستاسو پا خوخه ستاسو پا جبه.
د کورمه په پړچینار کې تر پرونی به میچاو دنه وروسته یو ځل بیا د پاکستان پر ترهګرای ضد کامی اکشن پلان او د هغې پر عملی کارونو پوښتنې راپورته شوې دي. په دې وروستیو کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان په فرقهییزو او ترهګرو ډلو کې د توپیر خبره کړې. دا د چارو شنونکي وایي تر هغې چې د وسلوالو ډلو پر وړاندې رښتونې مبارزه ونه شي د سیمې امن کېدل ناشونی دي. پر دې موضوع د اسرار عالم مومند رپورټ اورو.
کارپوهان وایي د پړچینار پیښه چې ذمواري یې تحریک طالبان پاکستان، لشکر جنگوي العالمي، تحریک طالبان پاکستان حکیمالله مسعود او تحریک طالبان پاکستان شهریار مسعود ډلو منلې، ښایي په پاکستان کې وسلوالې ډلې فعال دي او د پاکستاني چارواکو دا خبرې بې اساسه دي چې ترهګر ډلې یې ځپلي او ترهګریز بریدونه کم شوي. په پیښور کې د سیمهیزو چارو پو شمیم شاهد وایي په پاکستان کې ترهګریز بریدونه د نړیوال فشار له کبله د یوې منصوبې لاندې کم شوي دي. نوموړی تور پورې کوي چې پاکستان په نورو هیوادونو کې د خپل لاسپوڅې جګړې لپاره وسلوالو ته اړتیا لري، نو ځکه په هیواد دننه وسلوالې ډلې ختمول نه غواړي.
پاکستان نظر دی چې په دې منطقه کې هغه وایي چې زه یو سپریم قوت یم او دا سپریم قوت د پاره هغه پراکسی وار کې انوال دی. دا غي دا خیال دی چې د افغانستان نه امریکایان به زی دوی به کډن غاړي او بیا به دلته کې طالبان راځي یا د دوی پلویان چې کمینه هغه کنده کوي. مونږ دا وایو هغه پالیسی چې بوټو صاحب جوړه کړې وه زیاتک ورته ډېره زیاته وده ورکړې وه هغه ختمه نه ده.
پاکستان حکومت په تېر وختونو کې په وار وار دغه تورونه رد کړي او وایي چې دوی د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بغیر له توپیره عملیات ترسره کړي دي. د پاکستان د پوځو پخوانی بریګیډیر صاد محمد خان بیا وایي که څه هم په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد عملیات کیږي خو د سختدریزۍ ضد عملیات نه ترسره کیږي چې له کبله یې سختدریز ځوانان له ترهګرو سره ملګري کیږي. د ده په خبره پاکستان د سختدریزۍ بیانیه ختمول نه غواړي.
نو پاکستان خپل ځان خطراتو کې ګڼي دی کې د نور ملکونو هم پکې لاس شته دی. داسې لکه افغانستان دی هغه د پاکستان په علاقه باندې دعوه لري. نو هغه دغه علاقو ته یا دغه منطقو ته د امنیت په نظر با سیکورټي په نظر ګوري چیرې دی منخو دعوېدار شته دی. داسې پاکستان د هند کې چکم کشمیر دی هغه باندې دعوېدار دی. پاکستان کې دا یقین سره خلک وایي سراسمر مسائل په بلوچستان کې دي یا په فاټک کې دي دای سره د هند سره دغه شته دی. نو پاکستان ځان ډېر دغه کې ګڼي خطراتو کې ګڼي دي چې د تصوراتي دي دا ذهن کې دا خطرات تر څو پر چې زمونږ دغه د مضمونه وتي نه او مونږ یو دغه نارمل ریاست جوړ نه شو ما په خیال باندې دا کله چې بیان به ختم شي.
د جنوري پر لسمه نیټه د پاکستان د کونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان اهم ویلي وو چې په هیواد کې د فرقهییز تنظیمونه د وسلوالو هغو برابر نه ګڼل کیږي او باید د فرقواریت پر بنسټ تربندیز لاندې ډلو لپاره له وسلوالو ډلو بیل قوانین وي. د پاکستاني پوځو پخوانی بریګیډیر صاد محمد خان وایي د ترګرۍ مسله سیمه ییزه بڼه لري او په دغه سیمه کې هیوادونه د یو بل پر ضد د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. نوموړی وایي پاکستان ځکه د لاسپوڅې جګړې څخه لاس په سر کیږي نه چې پاکستان ویریږي هسې نه چې ګاونډي هیوادونه یې د پاکستان خلاف د وسلوالو ډلو ملاتړ ته دوام ورکړي. خو کارپوه شمیم شاهد له دې سره اتفاق نه کوي او وایي پاکستاني پوځ چې ځان د سیمې یو طاقتور ځواک ګڼي څنګه بل یو څو وسلوالو ویریږي.
زه نه پوهېږم چې په پاکستان کې کومې دایرې دي چې پاکستان یې جګړې اټومي قوت هم نه زما خلک هم یو دی موږ حکومت هم خوشحاله یو او موږ د ډېر زیات امن نه چې بیا دا دور دعوې دی کې نو په کار داره چې د لارې طرحې دا تبه ختم شي.
په پړچینار کې د خالي ورځې په 14 کې لسګونه کسانو ته پر داسې وخت او مرګ جوب راوړېدلې چې د پاکستان کونو چور وزارت د زیارت په ورځ په خپل رپورټ کې ویلي وو چې د تېرو دریو کلونو پرتلا په 2018 کال کې تر ټولو کمې د ترهګرې پیښې شوې.
د مشال رادیو
د ګل دورځي
اونیس پروګرامونه
ستونځي او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی ما بجا
مشالونه
په دوانی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درنی مو بجو
روختیا او درملنه
په تمنه ته د پاسه سلورو بجو اردن کو مشال ریڈیو تاسوغه گی د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ډیوډ هیل د پاکستان د خزانه له وزیر سنټر اسحاق ډار سره لیدلی او پر دوړخیزو موضوعاتو سربیره د دوړو هوادونو پر تجارتی او اقتصادي اړیکو خبري ورسره کړې دي. په پاکستان کې د چارو شیدونکو وای پاکستانی چارواکي هڅه کوي چې د امریکا د ولسمشر چارې د ډونلډ ټرمپ لاسو ته تر ورتلو وروسته لاغې واد سره خپلې سوداګریزي اړیکې خکې. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین په خبرو کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې د اسلام آباد پر رول نیوکې کړې دي. احمد الله له اسلام آباد تفصیل راکوي.
د پاکستان سرکاري خبري ايجنسي اي پي پي وايي چې د خالي پورس په خزاني وزارت کې د ملاقات پر مهال د سېنېټر اسحاق ډار وینا وه چې د پاکستان حکومت د امریکا نوي انتظامیه سره دواړخیزه تجارتي او اقتصادي اړیکو ته وده ورکول غواړي ځکه چې د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارت او سرمایه‌کاری یو شمیر موقع موجود دي. د ملاقات پر مهال د امریکا سفیر ډیوډ هیل وینا وه چې امریکا پاکستان خپل یو مهم شراکت دار ګڼي او په پاکستان کې د سرمایه‌کاری موقعو څخه ګټه پورته کولو لپاره به په امریکایي سرمایه‌کارانو زور راوړي. د ذکر دا چې د جمعې په ورځ ډونلډ ټرمپ د امریکې د 50 ولسمشر په توګه سوګند پورته کړو. په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د معاشیات او استاد او د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې د امریکا نوی صدر راتلو وروسته د پاکستان دا کوشش دی چې یاد ملک سره خپل تجارتي او اقتصادي تعلقات ښه وساتي.
پاکستان ګورنمنت چې کله د هغوی اپروچ دی وکړو نو دی هم خپل تیاری داسی شروع کړه کو پرس کا هغه د اوباما حکومت کې پالیسی نه پاري کې هغه بدلون کول غواړي نو دی هم د نوی حکومت سره خپل تعلقات مخکې بوتلو د لپاره کوشش کوي. پاکستان د امریکا سره اقتصادي ډیر جوخت ډیر جوړ تعلقات دي. ایکسپورت کې زمونږ غټ مارکیټ امریکا ده. زمونږ ډیر زیات امپورټ چې دین هغه هم د امریکا نه راځي. دفاعي سامان هم د امریکا نه ډیر زیات مونږ امپورټ کوو او کم چې د بهر ملکونو نه مدد راځي نو پاره کې هم د امریکا ډیر غټ لاس دی.
خو تیر ورځ د 12-4 کارپور ډاکټر رسول بخش رئیس مشال ریډیو ته ویلیو چې د ډونلډ ټرمپ د خبرونو داسې ښکاری چې پاکستان ته ورکوونکې امداد کې نور هم کمی وکړي.
جو بیرونی ممالک ہیں جس طرح پاکستان بھی اس میں شامل ہے جو امداد
چکم بہرنی ملکونه دی چې پاکستان پکې هم شامل دی د دوی سره چې د امریکا لخوا کوم مرستې کیږي نو په هغه کې کمی راتلی شي ځکه چې ډونلډ ټرمپ په واضح توګه ویلی چې خپل ټوله توجه به د امریکا ګټو ته ورکوي خو پاکستان به هم خپل هڅې جاری ساتي چې د امریکا لخوا ورته ترلاسه کیدونکې امداد کې کمی و نه کړی شي.
په دې وروستیو کې کانګرس د پاکستان لپاره امریکایي مالی مرستې د ترهګرۍ په وړاندې د سم او صادقانه کار سره تړلې وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د کبایلی چارو پوهان وایي د فاټا په خیبر پختونخوا صوبې د ورګډولو کار به د ټول پختون ولس په ګټه وي. د په داسې حال کې ده چې د هیواد زیاتره سیاسي ګوندونو د همدغه کار ملاتړ کړی دی. د سفران وزارت چارواکو له وروستیو بیانونو هم معلومیږي چې ګواکې حکومت هم غواړي چې فاټا د خیبر پختونخوا برخه جوړه کړل شي. پر دې موضوع له پېښوره ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د پېښور پوهنتون د فاټا سټډیز یا د قبایلي سیمو د چارو د زده کړو د سانګې کوارډینېټر ډاکټر سید حسین شهید سهروردی وایي چې د په ان ډېر زر با قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي.
زما چې کوم ملاقاتونه شوي دي مشرانو سره، دا چې کمیټې ممبران دي کې ستا جزي صاحب خو ډېر پرسنل اغست دي چې دا په فاټا مرچر چې دي دا اوشي ست طریقې سره وخت تقاضا دا ده د اکنامیک اپرچونیټیز هلته ورکړي شي. هلته چې کوم ریسورسز دي خاص طور زما منرلز اینڈ ماینز کوم یادوم تاسو ته ځمکه یادوم دا کلاو کوي هر انویسټر بلتزي گورنمنٹ چې کم کرنٹس آف ڈیولپمنٹ دی اغي بلتزي داخله خپل بوچتيږي.
دوه ورځې وړاندې د سفران وزارت سیکرټری محمد شهزاد اربا باب پیښور کې د یوې دستوري وروستو رسنیو سره خبرو کې وویل چې په این اف سی ایوارډ کې به قبایلي سیمو لپاره 3% برخه جلا کولی شي چې پرې د نورو صوبو سره خبرې اترې روانې دي. نوموړي دا هم وویل چې د فاټا اصلاحاتي کمیټې د سپارښتنو سره اختلاف لرونکي سیاسي ګوندونو سره هم ګټورې خبرې اترې شوې دي.
په پولیټیکل لیول باندې کمیټې میټینګونو سره شوې دي او د هغې چې کوم تحفظات وو هغې باندې زیات تر باندې زما په خیال اګریمنټ شوې دی. هغې کې کیبینټ دا ویل تاسو پکې براډر کنسنسس ډیولپ کړی دی کې ٹھیک شو لگ ډیر دا هو پکې جنرل کنسنسس خوشتا تاسو پکې تلی موسلی خو هغې باندې خبرې شوې دي نو هوپفلی نیکسټ کیبینټ کې به
ڈاکٹر سعید حسین شہید سہروردی وائی چې د قبیلی سیمو په صوبه کې شامل دل نه یوازې د صوبې او د فاټا د اولس په ګټه دی بلکې دا به د افغانستان د اولس هم په ګټه وي.
دا چې دوه یو شي نو پنجاب نه پس ټوله نغټ صوبه به دا شي. کی پی چې دی هغه تورخم پورې چې دی اوګت بشي. دا چې تورخم پورې لاړ شي مطلب دا دی طرف ته کی پی دا بل طرف ته ننګرهار پروینس دی. دا پبلک ڈپلومیسی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ به ډیر مضبوط او ډیر اهم کردار ادا کوي. اوس پورې فاټا منس کې اونو هغه یو بفر زون شانته جوړ شوی او هغه سره سیزونه ډیفاین کېده نه. تاسو ګوري د پنجاب منس کې انډیا پنجاب او پاکستان پنجاب منس کې څومره زیال دا پیپل ټو پیپل کانٹیکٹ او پبلک ڈپلومیسی شوی ده. تاسو کینیډا او امریکای منس کې وګورئ
د ملک نږدې ټولو سیاسي ګوندونو قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو د تجویز ملاتړ کړی دی خو یوازې پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډلی د فاټا د اصلاحاتي کمیټې د سفارښتنو مخالفت کړی دی او ویلي دي چې باید د قبایلي سیمو د راتلونکي فیصله د دغه ځای د اولس د پښتنې په ذریعه وشي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 15,380 15,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
د خیبر جنسای د باړې بازار دوکاندارانو او سوداګر وایي د حکومت پر وادو باور وکړل خو پولیسو متستانه شول خو هغه مرستي ورسرونه شو چې له دوی سره یې ژمنې شوې. دوی په خبره حکومت ورته ویلي چې د جنگ ځپلې باړې مارکیټونه برغوي او ټول سہولتونه به ورته ورکوي خو د ځای خلکو په وینا داسې نه دي شوي. فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د خیبر جنس د باړې سوداګر وایي چې کال وړاندې د باړې بازار خلاص شوی خو تر اوسه آباد نه شو. دوی وایي چې د باړې بازار او پېښور ترمنځ ځنې مهمې لارې لا هم نه دي پرانستل شوي او خلک ورته په اسانه تګ راتګ نشي کولی او دوکانونه لا هم ویجاړ پراته دي. د باړې بازار یو دوکاندار بادر خان پرې د مشال ریډیو ته وایي چې تر اوسه هغه سہولتونه ورنه کړی شول لکه د کوم مشور سره وادي شوي وي.
نه د بجلی مسالے حل ده، نه د اوبو مسالہ حل ده، بل دلته د اډون ډېرې غټې مسالې چې د یو ځای ته څوک پورا تګ لا تیار نه وي. کوم چې زموږ مرګري کوز بټه تل کې هغه لم پکار دي چې دا منډه واخی او خپل دوکانونه را شفټ کې دی علاقې ته. ولې چې اول اعلان کله باړې وشو ویل چې لس ټرانسفارمرې به دا موجوده کم خلک دي اډوانس کې مونږ تاسو ته لګو، خو هغې کې تقریبا څلور ټرانسفارمرې راغلي هم ډېرې په تکلیف سره راغلي او د هغې نه هم دغه کټ کړي دي جام
د باړې بازار د سوداګرو د اتحادیې مشر مقبلی خان پردی وویل
نو حالات خود دل تل غوندې کې داسې دي چې حالات لګوندې کې سازگار نظیر تا بازار ماحول هغه سرته نه دی جوړ. دلته مسائل دي ځکه چې اولنې مسله د موږ د بجلی وو چې موږ دلته د بازار د آبادکاری خبره روانه کړو نو دلته د موږ نه بجلی کټ شي. نن هم چې کوم دی بجلی کټ شوی او په دا باندې د وابډې ولا سره او وسره چې کوم دی د پولیټیکل انتظامیه سره دا ډیمانډ ته موږ کړی دی چې ته فلحال بجلی بحال کا چې کله دا بازار بیلنس شي و روان شي. د هغې نه بعد چې کومه د فاټا طریقه کوي یا د نورو بازارونو لکه خبر ایجنسی کې اوس جمرود بازار دی یا لنډ کوتل بازار دی چې د ایغو کم رول رګولیشن او دستور وی دی ایغې نه دی بوري خو دا دکاندارون هم ځپلې شوی دي نو په دا باندې اوس بوجا چاول چې کم دی د ندی پکور.
او د باړې سید حسن پردی وای چې په خو د باړې بازار یو لوی تجارتی مرکز وو او د دې په خوانه حیثیت ته بحال کړی شي. د باړې بازار د سوداګرو د اندېخنو او غوښتنو په حق له مشکله د باړې مرستیال ایل پولیټیکل ایجنټ عارف خان سره خبرې وشوې، نو دوی وویل چې حکومت د دغه بازار د پراخه کولو او بیا بحالۍ لپاره په یوه ځانګړې منصوبه باندې کار کوي او په دې کې به لږ وخت لګي، او هلته به جدید بس سټینډ، کار پارکینګ، نوي مارکیټونه او سړکونه جوړوي، او دې بازار کې به د ریسکیو او سیکیورټی سہولتونه هم موجود وي. د باډې بازار سوداګر وایي چې په باډه کې د بدمنۍ او وسلوالو پر ضد د عملیاتو په وخت د دوی په سلګونه دوکانونه ویجاړ شوي دي، او د دغو دوکانونو د بیا رغولو او په کاروبار شروع کولو کې د ورسره مرسته وکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
اردوونکو په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې ده. فرخندې اسدنا د خبرونو لنډیز اورو.
نن د پېښور پریس کلب مخې ته د کرم ایجنسۍ زده کوونکو د پاړه چنار د پرونی بم چاودنې خلاف په احتجاج کې وویل باید حکومت او امنیتي ادارې د پېښې ککړ کسان زر تر زره ونیسي. په پاړه چنار کې په پرونی بم چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمېره سلی رشتو ته رسېدلې. په دغه پېښه کې د 550 زیات کسان ژوبل شوي هم دي. د سیمې پولیټیکل انتظامیه وایي د پېښې پلټنې پیل کړې دي. د پرونی بم چاودنې پر څلورو وسوالو ډلو منلې ده. د خیبر پښتونخوا په نیر ضلع کې په یو ټرافیکی پیښه کې اته کسان مړه شوي او درې ژوبل شوي دي. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې نن د اتوار په ورځ د سورلو یو ګاډی په ګنګاو سیمه کې یوې کندې ته پرېوتو چې پکې اته کسان مړه شول. د خیبر ایجنسۍ د باډې بازار سوداګر له حکومت غوښتنه کوي چې د باډې بازار د زر تر زره آباد کړل شي. حزب اسلامي وایي تر اوسه افغان حکومت د دوی یو سیاسي بندي هم نه دی خوشي کړی. په کابل کې د دغه ګوند ویان وایي چې دوی وړاندې افغان حکومت ته د 500 سیاسي بندي نو لیست سپارلې، خو تر اوسه یو هم نه دی خوشی شوی. د تیلو پیدا کوونکو هیوادونو تنظیم اوپیک او د روس تیلو او انرژي وزیران نن د آسټریا په ویانا ښار کې د تیلو د پیداوار د کمولو او د بایو د لوړولو په طریقې کار خبرې کوي. پرون په واشنگتن او نورو ښارونو کې په لکونو ښځو او سړو د ښځو لاریون په نوم په یو احتجاجي لاریون کې برخه واخیسته. د ښځو لاریون اصلي هدف د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سیاستونو پر ضد غږ اوچتول دي. وینا کوونکو وویل باید ټرمپ ښځو او سړو ته یو شان درناوی ولري. د درجه بندۍ یوې ادارې نیلسن د یو رپورټ تر مخه د جمعې په ورځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوګند مراسم 1.5 میلیونو امریکایانو د ټلویزیون له لارې وکتل. نیلسن وایي چې په 2008 کال کې د باراک اوباما د سوګند پورته کولو تر مراسمو د ښاغلي ټرمپ د لوړي مراسم لږو کسانو کتلې دي. او د هند په آندرا پردیش ریاست کې نن سهار وختي د مسافرو یو ریل ګاډي د پټرینا د اوختو په پیښه کې لږ تر لږه 2 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي په پیښه کې 50 کسان ژوبل هم دي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی له سراج زهیرا اورو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې په کومو علاقو کې چې د ترهګرۍ پر ضد ضرب عزب اپریشن شروع کړی شوی او ویل کېږي چې دغلته په وسلوالو کابو موندلې شوی، خو بیا هم ځینې وخت دغه وسلوال سر راپورته کړي او چاودنې وکړي چې د پاکستان خفیه ایجنسو ته د نورو چمتو کېدو اشاره ورکوي. ادارې وړاندې لیکي د خالی په سهار د کرمې په علاقه پاړه چینار کې د بازار سره نږدې چاودنه وشوه چې پکې سلیرش کسان وژلې شو. د غرنګ وکتل شینو لدی وړاندې هم په پاړه چینار کې درې چاودنې شوي. ادارې زیاتوي د قبایلي سیمو د نورو علاقو په رنګ په کرمې کې هم د طالبانو اثر پاتې شوی او دغلته هم د وسلوالو پر ضد اپریشن شوی دی چې په کال 2011 کې پای ته رسیدلی، خو بیا هم دغلته په یو نیمځای کې وسلوال موجود دي چې دارنګ چاودنې او حمله کوي. ادریا اخیری کلی کې د فاټا تر ټولو لوی مسله د پاکستان او افغانستان پوله ده. تر کومې چې دا پوله محفوظ جوړ نه کړی شي او فاټا کې ځمکني اصلاحات و نه کړی شي، نو تر هغه په وسلوالو باندې کابو موندل ګران دي. نو باید چې حکومت په قبایلي سیمو کې په مستقل بنیادونو چاونې جوړې کړي او د وسلې کلچر ختمولو لپاره ضروری اقدامات وکړي، نو هله به ممکن شي چې قبایلي سیمو کې امن راشي. د دې ترڅنګ د پېښور نخبرېدونکو مشرک
پانا خپل ادری کلی کی چی د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه په دې ترستیو کې ویلی وو چې د قبیلی سیمو نه په ارزی توګه بې کور شوی خلک به زر تر زر خپل سیمو ته لیږل کیږي. نو گورنر لپکار دی چې د متعلق چارواکو د بریفینګ نه پرته دا معلوم کړي چې د متاثرینو بحالی په څه ډول روانه ده. ورسپانې لیکي چې متاثرین خپل سیمو ته تلل وروسته د مشکلاتو سره مخ دي، ځکه چې ترقیاتی کارونه خو یو طرف ته په ځینې ځایونو کې قبایلو ته بنیادی سہولتونه هم نه دي ترلاسه. نو دا وجه ده چې ځینې متاثرینو په کاغذونو کې د واپسي عمل مکمل کول وروسته بیا د خارونو مخه کړی ده. ورسپانه اخیری کې لیږي تر څو قبایلي ولس ته مشکلات رامخې توي، نو تر هغه دوی خو نه په خپلو سیمو کې په سکون ژوند تیرولی شي او نه یې سیمې ترقی کولی شي. نو حکومت له پکار دي چې صرف د اعلاناتو پر ځای دې عملي ګامونه پورته کړي چې د قبایلي سیمو د اوسیدونکو مشکلات ورسره کم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای نیویورک ټایمز اوس پانه په پاکستان کې د امنیتی ادارو پر فعالیتونو انتقاد کوونکو ته پر ورپېښو امنیتی خطرونو او رایټرز خبرې ایجنس بیا د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ تر لوړې وروسته د هغه هیواد او افغانستان د اړیکو د څرنګوالي په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي چې مهمې برخې یې له فرخندې اسد اورو.
نیویارک ټایمز لیکي د روان کال په لومړۍ اونۍ کې سلور بلاګرز او یو مدني فعال لادرکه شول. په دغو کې یو شاعر، لیکوال او استاد سلمان حیدر هم شامل دی. ورسپانه لیکي دغو کسانو به په خپلو لیکنو کې د پاکستان د ترهګرۍ خلاف په پالیسۍ، په مذهبي تندروي او د امنیتي ادارو پر رول لیکل کول چې اوس یې هیڅ پته نه لګي دغه کسان چا لادرکه کړل او دا وخت چیرته دي. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم په دغه هیواد کې میډیا آزاده ده، د 2002 کال وروسته ګڼ شخصي ټلویزیون چینل جوړ شوې. ورځ او شپه په مختلفو پروګرامونو کې په حکومت او سیاسي ګوندونو نیوکې کیږي، خو چې کله خبره امنیتي ادارو ته راشي نو بیا خبریالان او سیډونکي د ډېر احتیاط کار اخلي. په امنیتي ادارو تنقید کول په دغه هیواد کې اسان کار نه دی. د داسې کولو سره ګڼ خلک نه یوازې لادرکه کړل شوي دي، بلکې ډېر د مرګ له ګواښ سره هم مخامخ شوي دي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک داسې پاڼې شته چې د هیواد په امنیتي ادارو او یا پالیسو نیوکې کوي او د لادرکه کړل شوو بلاګرز په اړه هم دا ویل کیږي چې دوی په فیسبوک داسې پاڼې او اکاونټس لرل چې په امنیتي ادارو به نیوکې کولې. نیویارک ټایمز ته هم لیکي دغو بلاګرز د لادرکه کېدو نه دا څرګندېږي چې په پاکستان کې د بلوچستان د مسلې په دغه صوبه کې د لادرکه شوو په اړه خبره کول د مذهب د سپکاوي قانون د غلط استعمال او په دغه قانون کې د څه بدلون کولو او یا د مذهبي لګکیو د حقونو لپاره غږ پورته کول یو اسان کار نه دی. بلخوا رویټرز خبري ایجنسی لیکي د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پرون د خالی په ورځ ویلي دوی تمه لري چې د امریکا نوی ولسمشر به له افغانستان سره خپلې مرستې جاري ساتي. یوې دستوري ته د وینا په وخت عبدالله عبدالله وویل دی او افغان حکومت ډانلډ ټرمپ ته د امریکا د ولسمشر جوړېدو مبارکي وایي او تکرار دوی تمه لري چې امریکا به په افغانستان کې د وسلوالو خلاف په روانه جګړه کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. د نن وړاندې ولسمشر ټرمپ د ویډیو له لارې په افغانستان کې امریکایي عسکرو ته وویل دی له دوی سره دی، هغه د دغو پوځیانو بهادري او جرأت وستایه او زیاته کړه دوی به دغه هر څه په ګډه کوي. عبدالله عبدالله وایي دوی د ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د جرأت ستایلو ملاتړ کوي او هیله لري چې امریکایي پوځیان پر روان وخت کې هم له افغان عسکرو سره د ترهګرۍ او بدامنۍ خلاف خپله مبارزه جاری وساتي.
وایس اف امریکا جیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغو امریکایي رسنیو پر کار سخت نیوکې کړې دي چې د پر اند د لوړې مراسمو او ورته د ورغلیو خلکو د شمیر په اړه ناسم رپورټونه خپاره کړي دي. پر دې موضوع د اسوسییټډ پریس خبرې ایجنس د لیکنې مهم ټکی درته ورو. د اسوسییټډ پریس ایجنس لیکنه وایي د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې لوړې مراسمو په وینا کې د هغه هیواد په اقتصاد، د روغتیایي خدماتو په نظام او بهرنۍ پالیسۍ کې د لویو بدلونونو راوړلو هوډ ښکاره کړی. خو نوموړي د خپلې اولنۍ کاري ورځې په اوږدو کې داسې څرګندونې وکړې چې د ځینو مطبوعاتي ادارو د کار په اړه د هغه پر نارضایت څرخېدې. ولسمشر ټرمپ د شنبې په ورځ د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے دفتر د دورې پر مهال په هغو رسنیو پسې خوله پرانسته چې د هغه پر اند د ولسمشرۍ د لوړې مراسمو او پکې د خلکو د ګډون په اړه یې ناسم رپورټونه خپاره کړي ول. نوموړي خپل پریس سیکرټري سین سپایسر ته امر وکړ چې دغه موضوع په سپینه ماړه کې د خبریالانو مخ ته په زور او شور سره راپورته کړي. ولسمشر ټرمپ د سی آی اے په دفتر کې چې دغه ادارې ښځې او سړي کارمندان ورته غوږ غوږ ول وویل هغه له میډیا سره د جنگ په یوه حالت کې دی. لیکن وایي دا په داسې حال کې ده چې د سی آی اے مامورین د ترهګرۍ پر ضد د امریکا جګړه مخ ته وړي. د لیکنې تر مخه پر دې سربېره چې ډونلډ ټرمپ د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتي کمپاین کې ځان ته د زیاتو خلکو د راټولولو په کار کې بریالی شوی، د هغوی د شمیرې په اړه اکثره له مبالغې کار اخیستی. په داسې حال کې چې ولسمشر ټرمپ د هغه د لوړې مراسمو ته د ورغلیو امریکایانو د شمیر په اړه د رسنیو پر ناسمو خبرونو انتقاد کاوه، یو د پام وړ شمیر ښځو په واشنگټن کې هم د هغه د ولسمشرۍ پر ضد د مظاهرو تیاری نیولې. داسې معلومه ده چې له دغه احتجاجي مظاهرې سره به تر هغې زیات خلک ملګري شي چې د امریکا د 45 ولسمشر په توګه د ټرمپ د لوړې مراسمو کتو ته تللي ول. لیکنه کاږي د امریکا ډیری رسنیو او همدارا د جمهوریت غوښتونکي ګوند یو شمېر غړي چې دا مهال په سپینه ماړه کې لوړې دندې ورپغاړه دي، دا نه انګیرله چې ګنې ډونلډ ټرمپ به د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات وګټي. لیکن زیاتوي د ولسمشر ټرمپ لویان بیا له هغه هیله لري چې د واشنگټن په پالیسیو کې د بدلون راوړلو په ترڅ کې به هغه وکول شي عامو امریکایانو ته د هوسا ژوند کولو زمینه برابر کړي.
دا مشال ریډیو دا.
رویټرز خبري ایجنسی د امریکا د نوي ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ضد د هغه هیواد او د نړۍ په یو شمېر لویو ښارونو کې د شویو احتجاجي مظاهرو په اړه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې د ډونلډ ټرمپ خبره هم راغستل شوې چې ویلي دي د ده لپاره د ویاړ ځای دی چې د امریکایانو د خدمت فرصت ورته برابر شوی. تفصیل انیسې اجمل اورو.
رویټرز خبري ایجنسی لیکي د امریکا او د نړۍ په لویو ښارونو کې په لکونه ښځې د ډونلډ ټرمپ ولسمشرۍ ضد د احتجاجونو په لړۍ کې د برخې اغیستو لپاره لارو کوڅو ته راوتې وي. ایجنسی لیکي د لاریونونو منتظمینو ویلي په دې احتجاجونو کې نږدې 5 میلیونه کسانو برخه اخیستې وه چې د 2 لکو څخه زیاته شمېره ده. دغسې د خویندو مارچ منتظمینو له واشنگټن احتجاجونو سره په یووالي په ټوله نړۍ کې د شاوخوا 650 لاریونونو ادا کړي وه او ویلي ول چې پکې انټرنیټ د پاسه 4.6 میلیونه کسانو د برخې اخیستو لپاره رجسټریشن کړی دی، خو دا شمېرې په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. د خویندو مارچ په نوم د لاریون منتظمینو د اندازې تر مخه د لاس اینجلس په کوڅو کې شاوخوا 1.5 لک کسان د احتجاج په توګه راوتي وو. پولیسو ویلي په لاس اینجلس کې د احتجاج کوونکو شمېره د 2016 کال له مهاجرت وړاندې لاریون نه زیاته وه. په هغه لاریون کې شاوخوا 5 لک کسانو برخه اخیستې وه. ایجنسی لیکي د چارواکو په حواله د پرونی احتجاجونو په ترڅ کې په نیویارک کې شاوخوا 4 لک لاریون کوونکي راغون شوي وو، خو بیا د لاریون منتظمین دغه شمېرې 6 لک یادوي. که څه هم په واشنگټن کې د لاریون کوونکو سرکاري شمېرې مخته نه دي راغلي، خو منتظمینو ویلي چې څه د پاسه 2 لک کسانو په لاریون کې برخه اخیستې ده. د کلوراډو یوې اوسیدونکي ویلي د احتجاجونو پر مهال د واشنگټن حالاتو ورته د 1980 او 90 لسیزې د ویتنام جګړې او د بشري ښځو حقونو په حق کې لاریونونه ور یاد کړ. نوموړي ویلي 85 کلنه ده او دا باور یې نه درلود چې په امریکا کې به یو وارې بیا داسې لوی لاریونونه وشي. دغسې د لندن، سیډنی او ټوکیو په ګډون د اروپا او ایشیا په لویو ښارونو کې هم د ډونلډ ټرمپ ولسمشرۍ ضد لاریونونه وشول. د لاریونونو ګډونوالو د ولسمشر ټرمپ په هغو بیانونو او پالیسیانو هم د خفګان څرګندونه وکړه چې نوموړي د مسلمانانو، مکسیکو کډوالو، معذورانو او ماحولیاتي چارو پوهانو په ګډون د مختلفو ډلو په اړه ورکړي وو. ایجنسی کې د ای بی سی او واشنگټن پوسټ د رایو شمیرو تر مخه د 1980 کال راهیسې د امریکا په ولسمشرانو کې ډونلډ ټرمپ هغه ولسمشر دی چې ډېر لږ خلک یې خوښوي. بلخو ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خالي پروس په ټویټر لیکلي په دې ویاړي چې د 50 ولسمشر په توګه له راتللو سره به د غښتلې امریکا د خلکو خدمت وکړي. ولسمشر ډونلډ ټرمپ د میډیا په هغو خپرونو او عکسونو غوسه شوی دی چې پکې د جمعې پر ورځ د نوموړي د سوګند پورته کېدو پر مهال د 2009 او 2013 کالونو پرتلا د خلکو کمه ګڼه ګوڼه ښودل شوې ده. ډونلډ ټرمپ د امریکا مرکزي استخباراتي ادارې سی آی اے ته د دورې پر مهال ویلي د سوګند پورته کولو په مراسمو کې د خپل تقریر پر مهال یې لیدل چې په میلیونونه خلک ورته راغونډ شوي وو.
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی او د سیاسي چارو یو شمېر افغان پوهان وایي د سولې علي شورا ته باید داسې نوې مشر وټاکل شي چې پر وسلوال مخالفینو او د افغانستان په مسایلو کې پر خپلو هیوادونو خپل اغیز ولري. دوی هم نن د مشال رادیو له افغان څانګې سره په خبرو کې پیر سید احمد ګیلانی یو با نفوذه اغیزناک او د ټولو خواوو لپاره د منلو وړ شخصیت وباله او زیاته کړه چې یو شمېر نور داسې اشخاص هم شته چې د هغه نیمګړې مزل پوره کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی تیره شپه د څلور اتیا کلونو په عمر ومړ. اجمل تورمان له کابله رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت د سولې د عالي شورا د رئیس خاورو ته د سپارلو په چارو بوخت دی، د ولسي جرګې اداري پلاوی او یو شمېر کارپوهان وایي چې د دغې شورا لپاره نوی رئیس باید له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو کې له هر اړخه پر دوی اغیز ولري. دوی د یکشنبې په ورځ وویل چې حکومت باید د سولې د عالي شورا د ریاست لپاره داسې کس انتخاب کړي چې د جګړې ټولو ښکېلو اړخونو ته د قبول وړ وي. دوی ویلي لرو داسې با نفوذه او اغیزناک کسان چې د سولې په برخه کې خلک غږ اوري. دا باید داسې کس وي چې د هغو هیوادونو سره کوم چې د افغانستان په مسایلو کې ښکېل وي اړیکې ټینګې کړي. دغه شان باید پر وسلوالو مخالفینو هم اغیز ولري او اعتماد یې خپل کړي تر څو د سولې عالي شورا وکولی شي چې ځانګړې لاسته راوړنې ولري. غفاري پیر سید احمد ګیلانی یو با نفوذه او اغیزناک شخصیت کړوی ویل چې د ګیلانی په شان نور شخصیتونه هم شته چې د هغه نیمګړې مزل پوره کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس پیر سید احمد ګیلانی تیره شپه د څلور اتیا کلنۍ په عمر د کابل په امنیت روغتون کې د ژوند پور پرې کړ. ولسمشر غنی د پیر سید احمد ګیلانی مړینه یوه ستره ضایعه بللې ده او ویلي دي چې د افغانستان خلک په حساسو شرایطو کې له یو ملي او جهادي رهبر او شخصیت څخه بې برخې شول. پیر سید احمد ګیلانی پر افغانستان پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال په 1980 میلادي کال کې د یو جهادي مشر په توګه وپېژندل شو چې د محاز ملي اسلامي ګوند یې جوړ کړ. که څه هم په وار وار سره د ملي شورا او په افغانستان کې یو شمېر سیاسیونو د سولې د عالي شورا کړنې بې اغېزې ارزولي او ویلي چې دغه شورا باید لغوه شي، خو دغه شورا د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې هوکړه د یاد شورا مهمه لاسته راوړنه ګڼي. ویل کېږي چې نوموړي د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره هم په څوځلي اړیکې نیولې وي. په ورته وخت کې افغان سیاسي کارپوه امیت عزیز ویل پیر سید احمد ګیلانی یو بې طرفه شخص و چې د سولې عالي شورا په داشان یو وخت کې همداشان کسانو ته اړتیا لري.
در حال حاضر یک چنین شخص
دی وی په داسې وخت کې همداسې شخص ته اړتیا ده چې د دغه شورا مشري وکړي. داسې کس چې په جګړه کې د ښکېلو غاړو پلوي نه وي او له جهادي دینی او اعتقادي نظره وسلوالو مخالفینو ته د قبول وړ وي. دا شان کس باید وي چې د دیموکراسۍ ارزښتونو او ملي ارمانونو ته ژمن وي او دغه شان باید داسې یو کس وي چې په نوي جوړښت سره د شورا په چوکاټ کې ځان ته ځای جوړ کړي او خپل کارونه مخته یوسي. په ورته وخت کې د چارو کارپوه وزیر صافی هم ټینګار کوي چې دغه شورا د مشرتابه لپاره باید بې طرف او داسې کس وټاکل شي چې په جنګي جرمونو تورن نه وي.
زمون خبریال اجبل تورمانو حزب اسلامي وایي د سولې د هوکړې عمل کېدو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دغه حزب ویان نن یکشنبه د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل حتی حزب اسلامي ته اړوند هغه زندانیان هم لا نه دي خوشي کړل شوي چې دوسیه یې سیړل شوي دي. خو د افغانستان حکومت وایي له حزب اسلامي سره د شوې هوکړې د عمل کېدو لپاره د دوی هڅې دوام لري. د واصل وصال رپورټ اورو.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د سولې د هوکړې د عملي کېدو په برخه کې د نه پرمختګ مسلې ته په انتقاد سره وایي په حکومت کې خپل منځي اختلافونو د سولې د هوکړې د عملي کېدو چارې ټکنۍ کړې دي. د دغه حزب بیان حشمت الله ارشد د یکشنبه په ورځ ویل چې د حکومت په رهبرۍ کې خپل منځي اختلافونو او ویشلو نظرونو د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د شبې هوکړې عملي کېدل له ننګونو سره مخ کړي دي.
د سولې د هوکړې د موادو عملي کېدل د حزب لپاره ډیر مهم دي، خو له بده مرغه چې په دې برخه کې کوم خاص پرمختګ نه دی شوی. زموږ یو له مهمو غوښتنو د حزب اسلامي د سیاسي بندیانو خوش کېدل دي چې تر اوسه نه دي عملي شوي. د حزب اسلامي د بندیانو خوش کېدل کابل ته د حزب اسلامي مشر راتګ ته لار هواروي.
د ارشد په خبره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د 500 سیاسي بندیانو نوملړ حکومت ته سپارل شوی، خو تر دې مهاله حتی د حزب اسلامي د هغو سلو بندیانو چې دوسیې د بیا ځل لپاره څېړل شوي هم دي نه دي خوشي شوي. هغه وایي حزب اسلامي د سیاسي بندیانو خوشی کېدل کابل ته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار راتګ ته زمینه برابروي، خو د نوموړي په وینا یو شمېر کړۍ کابل ته د حکمتیار له راتګ ویره لري او نه غواړي چې د سولې هوکړه عملي شي. د سولې دغه هوکړه لیک شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ لاسلیک شو او د سولې د هوکړې د عملي کېدو لپاره یوه ګډه کمیټه هم جوړه شوه. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ او اجرایه ریاست په دې اړه له سویلو ډډه کوي. په ورته وخت کې بیا د سولې د هوکړې د عملي کېدو د ګډې کمیټې غړی حاجي دین محمد وایي چې دوی د دغه هوکړې د عملي کېدو لپاره جدي هڅې کوي، خو دغه پروسه وخت ته اړتیا لري.
هغې باندې خو کار روان دی او پرمختګونه خاص طور د حزب اسلامي د رهبر دپاره دلته د اوسېدو ځایونه تهیه شوي دي او علاوه د هغې نه د تور لیست باندې کار روان دی او تقریبا شپږ پاتې د بندیانو یو لیست چې دوی راوړی وو هغه یو څه تصفیه شوی دی.
د افغانستان د دولت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره د سولې د هوکړې لاسلیک کېدل د افغان حکومت او د سولې د عالي شورا له مهمو لاسته راوړنو څخه ګڼل کېږي.
دا مشال ریډیو ده.
د ننګرهار د کامې ولسوالۍ په سلګونو ښوونکو د کامې په سربند کې احتجاجي خیمې لګولي او ګواښ کوي چې تر هغې به خپل احتجاج ته دوام ورکړي چې دولت د سربند ځمکه د ښوونکو د ښارګوټي لپاره نوي ورکړي. دوی وایي څو کاله وړاندې دا ځمکه حکومت د ښوونکو د ښارګوټي لپاره بېله کړې وه، خو اوس یې په اوږد مهاله اجاره ورکړې ده. له جلالآباد باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د کامې ولسوالۍ د ښوونځیو په سلګونو تنو ښوونکو د احتجاج د شنبې په ورځ پیل کړ او ګواخي وکړ چې تر هغې به خپل احتجاج ته دوام ورکړي چې حکومت د سربند ځمکه د ښوونکو په ښارګوټو ونه نوموي. د کامې د سنګرسرای د جنو د ښوونکو په استازولۍ محمد انور مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه ځمکه چې دا د کامې د ولسونو په هغه باندې دا سربند شوی او دا ځمکه د سیند بستر او د سیند نه رابېره شوې ده. دغه ځمکه زموږ معلمینو ته راکول شوې، موږ ولسوالۍ ته، ولایت ته، پارلمان ته، ریاست جمهوري ته، حتی تر اجرایه رئیس پورې زموږ اسناد رسېدلي، خو دولت زموږ په دغه د ځمکې او د معلمینو په نومرو باندې هیڅ غور ونه کړ. د اتنیم سو استادانو په پریکړه باندې دلته راغلي او دغه خیمې په دغه ځای کې لګې کړلې.
یو بل تن ښوونکی وایي تر هغې چې ښوونکو ته خپل حق نه وي سپارل شوی دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکړي.
وکیل خاکسار راغلی او دا تقاضا لرو چې خپل ځمکه باندې واړو او تنبانه مودرول او کچر ته مونږ د دولت کسان نه او معرب په دولت کې نه، نو مونږ لري جواب راکړي او کومارب چرته په دی دولت کې شامل وي نو مونږ د اشرف غنی په فرمان باندې د غزه باندې اړولی دي. کسو کوم وجنی کسو کوم دغه کوي خو مونږ نه پاتې ګرو د غزه.
بلخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول اتاوله خوګیانی وایي چې د ننګرهار والی د کامې ولسوالۍ د ښوونکو د ستونزو د حل په موخه دغه ولسوالۍ ته پلاوی لیږلې. هغوی د ښوونکو د ښارګوټي لپاره مناسب ځای په نښه کړی چې په نږدې راتلونکي کې به پرې کار پیل شي.
ځینې ستونزې په خوا کې دلی دي، د اجارې ستونزې دي، ځینې نورې دي. ولیکم سیمه چې د ښوونکو لپاره په نښه شوی وایو محل هغه د استوګنې لپاره مناسبه نه ده. سیلابونه او نور خطرونه تشتون لري. په لدن غرار والی په دې کې دلچسپ لري چې موږ د ټول خورکو د پاره د استوګ په مخ خې نمرې برابرې کو. مخکې لدی چې دوی کوم احتجاج یا حرکت وکړي موږ سورج وړاندې وه اته سوال او کامې ولسوالې ته هغه په و خوندي سیمه کې ځمکه په نخښه کړې ده. ان شاء الله ډېر ژر بغوت د خارګوټي جوړول چاره پیل شي.
حکومت ځمکې چې د کامې ولسوالۍ خونکو خیمه لګولي، حکومت د ځمکه په اجاره ورکړي او کوم ځمکه چې حکومت د خونکو د خارګوټي لپاره په نخښه کړي هغه خونکي نه خوښوي. باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد.
دا مشال رادیو ده.
د پاکستان چین اقتصادي رهداري په پروژه کې ګڼ کارونه پیل شوي دي. د شاوخوا 15 بلیون ډالر په دې منصوبه کې سړکونه او صنعتي زونونه جوړیږي. د چارو پوهان وایي د پاکستان حکومت د دې کارونو د عملي کولو پر مهال اقتصادي ګټو ته پام کوي، خو د چاپیریال په ککړوالي یې سترګې پټې کړي دي. دوی په خبره حکومت باید د لویو پروژو عملي کولو پر مهال ماحول یا چاپیریال ساتنې ته پام وکړي. انیسا اجمل پر دې موضوع رپورټ لري.
پاکستان کې سنی کارپوهان وایي د چین او پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په سیر د لویو منصوبو پر ماحولیاتو او چاپریال هم زیات بد اثرات مخته راسي. په پېښور کې د ماحولیاتو چارو پوه ډاکټر شفیق الرحمان وایي پاکستان د نړۍ په هغو هېوادونو کې یو دی چې پکې آلودګي زیاته ده، خو د هغې باوجود هم حکومت د ډېرو منصوبو پر مهال د ماحولیاتو پر ځای معاشي ګټو ته ګوري.
موجودہ منصوبے نہ فائدہ زیادہ ہے نہ نقصان زیادہ، معاشی فائدہ ہو یقیناً ماحولیاتی نقصان زیادہ طریقہ بدلون راولی یا گائے بدلائی یا پروجیکٹ شکل بدلائی یا سر نہ پہ خبر منصوبے اول ہو ماحولیاتی منصوبہ سب رہا.
شفیق الرحمان سیاتوی چې د چین پاکستان اقتصادي پروژې باندې پاکستان په ماحولیات او موسمونو هم اغیز زیات وی، نو باید چې پاکستان لوړان دی نه دی برخه کې اقدامات وکړي.
جنگلی حیات کے جناور کی میان وغیرہ کی ماحولیاتی اثرات سے ٹریفک پہ سیوا کی پولوشن پہ سیوا کی
شفیق الرحمان زیادہ کرا چھ چین پاکستان اقتصادی راہدار منصوبہ کے با د کوئلے استعمال ہم ڈیر کی گی چھپ نتیجہ کے بے دا کاربن اخراج زیاد شی اور نیخ پنے غبائے پا چاپریال ہم اثرات وی. په کراچی کې د موسمیاتو محکمې او مشر ماحولیاتي چارو پوه محمد ریاض بیا وایي د پاکستان حکومت لوړاندې نه د چین پاکستان اقتصادي پروژې په برخه کې د ماحولیاتي بدلون جاج اغستې دي او ماحولیاتي چارو د محکمې تر مخه د دې پروژې د پاکستان پر چاپیریال سره اغیز نه ښکاري. بلخوا د پاکستان د ماحولیاتی چارو لپاره د سټینډینګ کمیټه مشر آصف محمود وایي حکومت د چین پاکستان اقتصادي منصوبې په نتیجه کې د ماحولیاتی اثراتو په اړه وړاندیزونه کړي دي، خو حکومت د ماحولیاتی اثراتو په اړه خبرې ردوي. نوموړی زیاتوي
اس منصوبے کے حوالے سے اس کا افیکٹ ہونا انوائرمنٹ کے اوپر ہم نے اسمبلی میں 12 بار اپوزیشن لیڈر
چین پاکستان اقتصادی راہداری پروجے لوجے د پاکستان پر ماحول د اغیز پر اڑا سٹینڈنگ کمیٹی او سیاسی گوندونو څو وار په خامی اسمبلی کې خبره کړی دا اوړندیزونه یې ورکړی دي. کارپوهان وایي د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې لوجه به په ماحول او موسمونو د اغیز لوجه د لاهور ښار درجه حرارت 3 یا 4 سانتي ګریډ زیات شي، خو حکومت دا خبرې ردوي او وایي چې د دې پروژې نه په ماحولیاتو او موسم هیڅ اغیز نشي کېدی.
کارپوهان وایي په 1992 کال کې د نړۍ په اړه یوه غونډه شوې وه چې پکې چین او پاکستان هم د برخې اخیستو وروسته پر دې سلا شوي وو چې د پرمختیایي پروژو ترسره کولو پر مهال به د ماحولیاتي اغیز په اړه راپورونه د ولس په مشورې تیاروي او د هغې پر بنیاد به منصوبې پر مخ وړي، نو باید چین او پاکستان خپلې دغې ژمنې ته پام وکړي.
دانی سی اجمل دی رپورٹ سره د خبرونې د پای شی بوته ورسیدو اوریدونکو د فرخندې اسد نه د خبرونو لنډیز اورو.
نن د پېښور پریس کلب مخې ته د کورمې جنسیز د کوونکو د پاړه چنار د پرونی بمی چاودنې خلاف په احتجاج کې وویل باید حکومت او امنیتي ادارې د پېښې ککړ کسان زر تر زره ونیسي. په پاړه چنار کې په پرونی بمی چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمېره 24 ته رسیدلې ده. په دغه پېښه کې د 550 زیات کسان ژوبل شوي دي. د سیمې پولیټیکل انتظامیه وایي د پېښې پلټنې پیل کړې دي. د پرونی بمی چاودنې پر څلورو وسورو ډلو منلې ده. د خیبر پښتونخوا په نیر ضلع کې په یو ټرافیکي پیښه کې اته کسان مړه شوي او درې ژوبل شوي دي. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې نن د اتوار په ورځ د سپرلو یو ګاډی په ګنګاو سیمه کې ویکندې ته پرېوتو چې پکې اته کسان مړه شول. د خیبر ایجنسۍ د باړې بازار سوداګر له حکومت غوښتنه کوي چې دغه بازار د زر تر زره آباد کړل شي. حزب اسلامي وایي تر اوسه افغان حکومت د دوی یو سیاسي بندي هم نه دی خوشي کړی. په کابل کې دغه ګوند ویاند وایي چې دوی وړاندې افغان حکومت ته د 500 سیاسي
سیاسی بندیانو لیست سپارلی و خو تر اوسه یو هم نه دی خوشی شوی. د تیلو پیدا کوونکو هیوادونو تنظیم اوپیک او د روس د تیلو او انرژي وزیران نن د آسټریا په ویانا ښار کې د تیلو د پیداوار د کمولو او د تیلو د بیو لوړولو په طریقې کار خبرې کوي. پرون په واشنگتن او نورو ښارونو کې په لکونو ښځو او سړو د ښځو لاریون په نوم په یو احتجاجي لاریون کې برخه واخیسته. د ښځو لاریون اصلي هدف د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سیاستونو پر ضد غږ اوچتول دي. وینا کوونکو وویل باید ټرمپ ښځو او سړو ته یو شان درناوی ولري. د هند په آندرا پردیش ریاست کې نن سهار وختي د مسافرو یو ریل ګاډی د پټری نه د اوختو په پیښه کې لږ تر لږه 20 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي په پیښه کې 50 کسان ژوبل شوي هم دیو د ژغورنې عملیات روان دي.
د خبرونو ورده لنډیس را ورودونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بادشاه، فرخنده اسد او زموږ تخنیکی همکار علي له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.